Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د گهیز وو بجې شو نن د جمعې مبارک ورځ د دیار لسو نه نویم المریس کال د کب اتمه او د 2021م زیګدیس کال د فبروري شپږم نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني و باوري چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي خو دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده خو تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي بشپړ خبرونه د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې سولې اراده لري نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون نه خبره شوه وویل
اوس چې دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی هڅه کوي چې پر روانو مذاکرو کې تر ټولو ډیر توجه په افغانستان کې اوربند ته واړوي ځکه د خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه سره وکتل په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دو ټینګار وکړ د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه به په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل وي ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ دغه وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په دغو مالونو کې دیرس ټونه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته تا لیږدول شوي دي په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه کار ستایلی او ویلی دی چې د تورخم تر څنګ به دغه لار د تجارتي مالونو د لیک درالیک د وادې سبب شي د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی د زیمبابوې یو خبری ویبسایټ زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربي اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه شوي دي په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړۍ ټیسټ لوبه کې برخه ونه لري خبرونه له آزادي راډیو ناوړي د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې یریوان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې شل زرو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړي
ځینې کسان غواړي چې فوج په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي دا د کودتا یوه هڅه ده په ارمنستان کې به خلک فوجي کودتا ته اجازه ورنه کړي
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیرو وغوښتل څو خپله وظیفه چې د هیواد دفاع ده ترسره کړي تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یوه لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته دا خبره پر ټویټر وکړه. د کرملین منتقد 43 کلن ناوالنی وروسته له هغه د جنوري پر 19 دغه بدنام توقیف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د 13 ورځو لپاره په توقیف کې د ناوالنی د ساتلو حکم ورکړ. ناوالنی له جرمنی ته راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایی ډګر کې نیول شوی. او روسیا وایي په سایبیریا کې د یو زندان د نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د سختې شکنجې راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړي چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر جان باقیف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه شوي. کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه راپورونه راټول کړي. د دولت مرکچی پلاوی وایي خپل منځیو بحثونو کې پرمختګ شوی خو په خبره یې طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چه دا جنگ و دریگی متاسفن اقا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروس و پوری اقا تلوار زن سره ندیره اولی.
هلمند که یوی مرمن سلگونا نورو تا ده کار زمینه برابر کرده.
ما پرون که جلد بول داغلی دی کنو بی اخفل دولت بوشه اکبرات هر سو ده دولت در بسه برابر آوالی.
خبروانه که مو ده زرغون خوست دودیز میلی تا هم دیایو.
موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه څه اوبه هم کړو. شنه یو خدای د ښاروالۍ وظیفه ده.
د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی دی. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګال ملي تلویزیون سره په یو مرکه کې د دولت مذاکرات وویل چې د دولت مذاکراتي پلاوی به پر روانو بحثونو کې د اوربند پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یوه غړي وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمې ته وتلې دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ د اولیت هم داده چې د جنگ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس معناداری.
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسباندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 10 ورځو لپاره وخت پراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکانۍ او ورو مخته ځي. د د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې و. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې د مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی و یا نور ځایو ته تللی و هغه ویډیوګانې چې نشر شوی ده، هغه مجلسونه چې شوی ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوی ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړیتوبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عام افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الرتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم له سیاست ورها خو د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب ته ورزو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزا کورونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکونکو ته ورکول کیږي. له همدې سره ځینې کسان وایي چې باید د واکسین په ویش کې عادلانه چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوز واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
بسر محدود
مګیو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر شاوخوا 10,000 دوز تر رسیدي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته تلدي خاط شت
لوبلي خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینې چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخ کې چې کورونا د وایروس پر اتاک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی، په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځي سي، هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی بیا لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. څکه چې د سیمه منطقي موږ په وطن کې شته د سیبيخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل، مرسته شویو 15,000 واکسین څخه 110,000 روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو، په دوم پړاو کې ورته پچکاری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انت بغوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو 40 کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هره ورځ پیښیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوي، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورځپاڼه زیاتوي، د مې په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل په رانږدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډېره د امریکا په ملاتړ تکیه دي، وضعیت به څنګه کیږي. ورځپاڼه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شېبې دي. نېشنل ورځپاڼه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورځپاڼه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لخلی وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هېڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور ویبپاڼه چې د دې هیواد د اونیزو مطالب خپروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوې د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا، د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوې د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوې ټیمونه په دې سیالیو کې 2 ټیسټ لوبې او 3 شل اوریزې لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ روایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړه چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وی، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړه چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په 2 نیټه یا د 3 شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونې بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې ګوته ټپي شوی، به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړي. خبرونه
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمینه برابر کړې ده. دا میرمن نسیمه اسحاق زئی نومیږي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحاق زئی غنی خځې راټولې کړي.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلې او کالې جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشره نسیمه اسحاق زئی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وای، دغه مرکز یې پوره 1 کال وړاندې فعال کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې به سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځې باندې سرو.
نسیمه اسحاق زئی وایي، د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي. او د هلمند شوزو کاری ورکیا نړیوالو او خلګو ته شوول دي. هیڅاګزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی سپلی جامع او وړې غالي ښه کیفیت او شایسته ډیزاین نه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیرغه میرمنی چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپل کار خوش ښکاری. مروه د دې مرکزی و کارکون کده
و ولې نه دا چې موږ ته دا کوم چې راکول کېږ ام خپل کور مصرف برابرولای سم ام خپل مصرف کولای سم ډېر خوشاله یم. دا کار
حسینه د دې مرکز بل کارکون کده چې وایي دلته کار کول ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر ګور راغلی دی کنو نه خپل اولاد بشا فرق هڅه د داوا د حساب برابرولای سم.
دا په هلمند کې شوزو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه ساګزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولای سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
په هلمند کې د دې کارځای له راپور نه ورځو خوست ته. د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشر او کلتوري میله پیل شوی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کېږي زرغون خوست په نام باندې شروع شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر وسي دا غونډې بشته چې هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډۍ چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید وویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینې او جلادما رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای مهار سره هم شریکم تر څو وکولی چې دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډېر نمونه یو ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د موږ خویندې دپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیالله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوي وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو بحث کړی دی. دوی دواړو پرون د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې له دې تړونه ووته، خو اوس د جو بایډن اداره هڅه کوي چې امریکا بیرته هغې موافقې ته ستنه کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپل کې بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بحرین د دولتي اژانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسون کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایډن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي. د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونی د خلیج د یو عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سوي و. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ټرمپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبرې کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندېښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه سوې ده.
د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیک خبر ورکړ. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کم پیل کړی. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک فوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د موتروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیږدول شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زین الله خان دا او دلته کراچی کار کوم. چاوکه مجادی میوان کې
کراچی کې څوڑے اور اورې
دا کتابونه اورم پکې نمائندګی تا موټر تا بس دې ولایتو ته چې دی لیګیا کمپنۍ تا اورم یا دې نور نمائندګی تا.
بیا پیسې تا څوک درکوي
دا کتابخانه مسول راکې
هندو چې کله کتاب چاته ورکوي دوی پیسې درکوي چې ته یې ورته انتقال
زه ورته انتقال اومه دوی بیا پیسې راکوي.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبارونه چې پخوا ډېر ګرم و اوس هسې نشته دي که نه.
بس دا خو معلومه خبره ده چې کاروبار لږ کم شوی ده خو بس څه کوي نو هر کم حالاتو سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې د کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې وم، شخصي شرکت و، د عسکري بوټان هم جوړول او پایپ سازي وه. تقریبا دیار لسکاله کار میں پسرا کنا پین تے مکوچا کے کڑا
ولی دیغا کار پر خود
اگوی لگتا زاد منگ سرا کاو بس ار اورز بلا انجا مانجا کولا بلا اورز بس جنگ مکو زم خوک شما اگوی م خوک شو بس کار ما پر خود
ولی مو جنگو کر
بار ور اور اورز بما پس لگے دل را لگے دل بس زما پ کار کے بہ مداخلہ کولا اخر نور زما وسلم تنگ شو بس جنگو شو
بیا اگوی
بیا ما تر رخصت را روزا وا تقریبا ز زخمی مو مودری ورځی پاوزه کی بندی و ما بیا د مغاوزه نه رخصت کړ.
کاوسله لیکړی وای بیا خو به کار وو
ولا منم اوروره خو زما وسیله نور هغې خلکو تنګه کړې وای یعنی نور زه د خپل حوصله مې کنټرول نه شوای کړه
اوس دې له کاروبار خوشحاله
شکر الحمدلله بس خوشحاله یم
مننه تل خوشحاله اوس
خیر اوس مننه تانم یو جهان
له دې سره د دغې سهارنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شو زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي اوس مې همکار آرش همایون سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي همایون صاحب ستړي مشئ
تشکر لودی.